دی وی ګران اولیدم کو ستړي مشي او تاسو ته د لیوی په یو ساته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د چهارشنبې شروع ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې 14 نیټه دا او د مهال وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د خیبر پښتونخوا په شمالي علاقه برکوهستان ضلع کې په بس چاودنه کې د نه چینایي انجینرانو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې بس کندې ته پریوتې دی، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه یو برید بللې او په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. بل پلو د افغانستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د نهه یا شنبې په ورځ یعنی د جولای په 14 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې لیده کاته کړی دي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د پاکستان نه د طالبانو د پناه ځایونو او مالی مرستو بندولو د سولې خبرو ته هڅولو غوښتنه کړې ده. اخوا د طالبانو استازو ترکیه ته خبرداري ورکړی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې ځواکونه پاتې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې انقره اعلان کړی دی چې د کابل هوایي ډګر د ساتنې لپاره ځواکونه په پاتې کولو باندې غور کوي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهمه راپورونه موضوعات او مرکې لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملونه هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شئ.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د دې ویګرانو لیدونکو اوریدونکو تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. په دې خبرونه کې د سیمې او تاسو د کورنی خبرونه لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو هیله لرو چې تر پایه را سره مال پاتې شي. او لومړی موضوع هم څنګه چې تاسو په سرټکو کې مو یادونه وکړه، زو د خیبر پښتونخوا شمالي علاقه برکوهستان ضلع ولوري ته چیرې چې نن په بس کې چاودنه شوې ده او په دې چاودنه کې نه چینایي انجینرانو په ګډون 14 تنه وژل شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا یو پیښه ده او بس کندې ته ورلوېدلی دی، خو بیا د چین د بهرنیو چارو وزارت دا یو پیښه او برید بللی دی او دا یې په سختو ټکو کې غندلی هم دی او د دې مجرمینو ته د سزا ورکولو غوښتنه هم کړې ده. راځئ چې درباب محمود علي څخه دغه لنډه ویډیو په ګډه سره وګورو.
چین د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د نه چینایي وګړو په ګډون د 14 کسانو د وژنې غندنه کړې. هغه غوښتنه یې کړې چې ککړ کسانو ته دې په سمدستي توګه سزا ورکړي شي.
موږ د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د پیښې علت دې معلوم کړي او چې څومره زر هم ممکن وي بریدګر دې ونیسي او سزا دې ورکړل شي او په پاکستان کې د چینایي غړو ادارو او پروژو د تحفظ لپاره دې زړه پورې ګامونه پورته کړل شي.
د کوهستان مرستیال کمشنر ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان شوبل شوي هم دي. چارواکي دا د سړک پیښه ګڼي خو دوی په بس کې د ممکنه چاودنې پلټنې هم شروع کړي دي. کوهستان کې چینی انجینران او کارکوونکي په سیمه کې په ډیم کار کوي او ویل کېږي انجینران اکثره چاودیدونکي مواد استعمالوي. چین په پاکستان کې سی پیک منصوبې لاندې په یو شمېر منصوبو کار کوي.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه لنډه ویډیو ولیدله چې د پیښې په اړه ځایي خلکو اخیستې وو په سوشل میډیا باندې هم خبره شوې ده. زموږ سره په خبرونه کې زبوګ د دیوا همکار او خبريال احسان محمد خان راغلی دی د سکایپ د لارې. هغه څه به هم تفصیل خلاص لري. مشي په خیر راغلی احسان محمد خان صاحب.
ډیره مننه مننه.
احسان محمد خان صاحب، که د دې پیښې تفصیل لغوندې د لیدونکو سره شریک کړئ. دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده، کله رامنځته شوې ده او د پاکستان د حکومت او د چین د حکومت دریځونه څه دي؟
جی بالکل، دغه پیښه نن سهار وختي 3 بجې هغه مهال کله چې چینایي انجینران او ورسره نو کارکونکو چې په دې کې د پاکستان د نیم فوجي قواوی هم موجود وو، ورسره ځای کارکونکو هم موجود وو، خو زیات شمېر په دغه کې د چینایي انجینران او کارکونکو. او دغه بس د سو ډیم کومه پروژه ده چې په دغه کې کار کوي دې ته روان وو. او برسین د دغه ځای نوم دی، برسین چې دا د کوهستان د بر کوهستان سرخه داسونه لس کیلومتر اخوا دی. او په دغه ځای کې دغه بس چرته کې چې تر سلیختو زیات تنان په دې کې ناست وو، چاودنه وشوه او د چاودنې په نتیجه کې بیا دیارلس تنان مړه شوي، د چارواکو تر مخه 20 تنان په دې کې ټپیان شوي دي. په دیارلسو کې 9 چینایي انجینران، 2 د پاکستان نیم فوجي قواو تر څنګ بیا 2 ځایي کارکونکي هغه په دې کې شامل دي، او 20 ټپیان تنان دي چې په دې کې بیا د زینو حالت چې دی هغه خطرناک یا سخت ګڼل کیږي، او هغه بیا د هلیکاپټر د لارې نورو روغتونونو ته رسول شوي دي. دا پیښه چې کله وشوه د دې وروستو بیا د خیبر پښتونخوا صوبې جګپوړي چارواکي چې په دې کې چیف سکچی د پولیسو مشر یا آی جی، او بیا د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې غړی کامران بنګش، هغه هم دغه ځای ته رسیدلی وو، او تر شپږ اوو کیلومترو لرې دغه کومه سیمه وه چې دا شهر ریشم سړک باندې دغه پیښه شوې وه، او دغه سړک یې تړلې، دغه ځای ګیر چاپیره په خپل ولکه کې اخیستې، پلټنې هم روانې کړې دي. خو بیا د دې سره د پاکستان د حکومتي چارواکو یا د انتظامی ځایي چارواکو تر مخه داسې په څرګنده باندې د دې پیښې لتونه یا څه ډول وشوه دا نه دي شوي، خو د پاکستان د خارجه چارو وزارت تر مخه چې دغه بس کندې ته غورځېدلی. البته بیا د چین لخوا په دې باندې خواخوږي، په دې کې مړه شوي تنان او جوبل شوي تنان، او بیا دا ویلي دي چې دغه کوم برید شوی دی، کوم دغه برید د چین لخوا ویلې شوی دی چې دا برید شوی دی، د دې د پلټنو غوښتنه یې کړې ده، او بیا تر سختو سزاګانو ورکولو د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده. دا یې هم ویلي دي چې په پاکستان کې کوم چینایي انجینران کارکونکي دي چې په بیاله بیالو پروژو باندې کار کوي، د دې د سکیورټی، د امنیت او د دې د حفاظت په اړه د ګامونو اغوستو یې ویلي دي چې پاکستان حکومت په دغه کې خپل لخوا هغه تدبیرونه خپل کړي چې دغه خلکو ته حفاظت ورکړل شي. خو بیا د پاکستان مطبوعاتو، زه به ووایم چې په مطبوعاتو کې هم بیاله بیال راپورونه راځي، د نړیوال په مطبوعاتو تی باوري سرچ کوم اداري دي لکه د رائټر لخوا، هغه هم وایي چې د غبرید چې شوی دی، بیا د ځای چارواکو سره خبره کړې ده، او د رائټر لخوا چې نوم نه دی خودلې، خو ځایي کوم انتظامی مشران دي هغه ورته ویلي دي چې دغه چاودنه شوی ده. او د دې تر څنګ بیا چې کوم ځایي خلک دي، کوم چې د سترګو لیدلو حال، هغه ویلې ده چې دغه چاودنه ډیره زوروره وه، او دا دومره لوی چاودنه وه چې دغه بس هم د ځان سره وچت کړي په کوم کې چې دا چینایي انجینر
ناست و یا سواره و. احسان محمد خان صاحب، خپل دغه دا سو ډیم دا څنګه یو منطقه کې دی، کومه علاقه ده، که د دې په دې سیمې باندې یو خو وغږیږي، او دا چې آیا هلته سیمه ایز یا ځایي خبریالانو ته او یا هم رسنیو ته اجازه شته چې دغه پیښه له نږدې وڅاري یا وی ګوري یا تصویرونه واخلي یا ویډیو ورنه جوړه کړي؟
لومړی دغه زبوهم چې دغه پروژه چې په دغه د شهرې د شم دا د پاس راځي، یعنی پاسنه کومه برخه ده چې دغه غریز سیمه د چرته کې چې دا پروژه روانه شوې ده، او دا د ګلګت بلتستان کومه برخه ده، دغه سره په پوله ده. خو د سونه کوم چې د کوهستان سرخه دغه نه دا لس کیلومتره لري ده. بیا که د پاکستان د نن منګه وګورو چې کوم مشهور ځای دی افتاباد، 210 کیلومتره دغه فاصله ده، او که د خنجراب یعنی د چین سره لګیدلې کومه پوله ده، د خنجراب پوله هغه سره مونږ وګورو نو خو شپ 1500 کیلومتره دغه فاصله جوړیږي، او د دې کوم چې په کوم ځای کې دغه پروژه روانه کړی شوې ده، دغه څنګه چې ما وړاندې ویل د ګلګت بلتستان او د خیبر پښتونخوا د کوستان ضلع په پوله ده، خو د دې سره بیا د چرته چې دغه نننۍ پیښه رامنځته شوې ده، دا بیا د کوستان ضلع هغه برخه ده چرته کې چې یعنی په دغه ځای کې د کوستان او د هغې سره د ګلګت بلتستان سره تړلې شوې ده، خو په دې باندې شاعرې شم سړک تیر شوی دی کوم چې د فنجرات د لارې د فنجرات پولې لارې چین ته رسیږي، او دغه هم غټه تجارتي لار ده چې بیا د پروژې سره تړل شوې ده، یا هم هغه تجارتي کوریډور چې په کوم باندې په وړاندې هم کار روان شوی دی، او په دې باندې تګ راتګ هم زیات وي، دغه تجارتي لار هم د چینایي کوم
ډېر زیاته مننه دا واتساپ چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریکه
ستاسو هم.
د ډیوی ګرانو لیدونکو هم په دې موضوع باندې پاتې کیږو چې د کوهستان ضلع کې بس چاودنه شوې ده، او په دې کې نه چینایي انجینرانو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي، د ویش کسان نور په دې پیښه کې ټپي شوي هم دي، چې په هغه کې هم ځینو حالات د خطر سره مخ دي. په دې باندې موږ څېړنه هم اخیستې ده چې آیا دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا یو حادثه وه، یو پیښه وه، او بس پریوتې دي کندې ته. خو بیا د چین د بهرنیو چارو وزارت دا یو برید بللی، یو حمله بللې ده، ویلي دي او د پاکستان د حکومت څخه د دغه د پلټنو غوښتنه کړې ده، او د دې پیښې کې اخیل کوم چې مجرمین دي هغوی ته د سزا غوښتنه کړې ده. راځئ چې دغه څېړنه چې د اسماعیل خان صاحب څخه مو اخیستې ده په ګډه سره واورو او وګورو. چین د حکومت له لوري چې کوم بیان جاری شوی دی، د غوی د بهرنیو چارو وزارت دا پیخه یو برید بلل دی، د دې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې د سختې پلټنې وشي، او کوم کسان چې په دې جرم کې شامل واغوي ته د سزا هم ورکړ شي. خو پاکستان وایي چې دا یو پیخه وه، یو حادثه وه. د دوی دواړو ولې دومره مختلفه بیانونه راځي؟ تاسو څه نظر لري په دې اړوند؟
پورے مروش میں رو خولا جی نہ چینیان دی پورے شناخت نو شو اگوی چی کسان انت کی لگیا دی او فورنزک چکم دین آغا نغید اگر آوان دی نمات دا تا پوس کردو چی دا سر لکا سد بم چودن شوی دا کسدا رنگی سبل دقش شوی دی نگوی چی دا سی او سب معلومات فیلال زتا نشو ویلی چی او سب پورے فورنزک والا چل تلیٹ شوی زین اگر اگر او زتا سب نغید اگر پسکتا دا خارجی چارو وزارت نا چکم بیان رالو پاگی کے دا ویل نہ
اسماعیل خان صاحب خپل کوم ګلک کوم تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو راغلي دي ک دا بس چې په کې ښکاری دا سه نخ کاری چې دا یو کندې ته پریوتې وي دا خو ولاړ دی خو البته چاودنه په کې شوی دا سه ښکاری خو ستونزه دا ده چې ریپورتونه را روان دي چې هلته ځایی میډیا او رسنی هغه ته اکسس نه ورکول کیږي چې هغه ولاړ شي او دغه سیمه یا دغه پیخل نزی څخه وګوري د دې څه مطلب دی څه ګومان کوي چې آیا د دې ویریفیکیشن به وشي تایید به وشي چې دا پیخه څنګه شوې ده
نه ما چې کوم په خپل باندې کوم مقصود قتل دی هغه خدا سي لګي چې بس اورېدلې ورزیدلې او خدا سي دا وې خبره ده د 14 نه چې کوم خبره ده نو خلک چې کوم مقامي خلک دي اغي وې چې اغي د 14 نه आवाज اورېدلې اوس د 14 نه دغه چې کوم دي نو هغه پسو وجه شوې دي آیا واقعتن سر سبریدو سر سب بم پکې پکې پروتو یا پلار کې پروتو یا چې کوم حکومت څنګه داوا کوي پاکستان نغره شروع دغه چې کوم دینو پدې اوس اوسه پورې د دې لا دغه نه راغلی خو ما تاسو ته خبره کوله به دا غیر پس د چین سفارتخانی دا هم یو بیان راغلی دی هغه دا څه خو نه دی ویلې چې سشي وی دي سند شوی خپل چې کوم کسان دي چې چین خلک دي په پاکستان کې اغي ته ویل دي چې د سفر کې په یو ځبل ځای کې پتا کرا ته کې احتیاط وکړي نو زما په خپل خیال کې چین ته هوسم دا شک ته چې د دې کې څه څه تخریب شوه دي څه دغه شوه دي کم کسان چې انت کې یو کس نیمتل دي ځان او رسول ته په شروع کې بیان هم پوچا یې نه پس بیا میډیا ته کې په رسیدلې ځکه چې دا ځای لګ دی او انت کې د سیل فون یا د موبایل فونونو ان تک کوریج نشته دی ان تر ایس طریقې شکه دی چې څو ټلیفونو کی زمام په خپل ما کوشش کولو چې خلکو سره رابطه کې سب چې کم زپی جنم نو رابطه نه کېدل نو
اسماعیل خان صاحب چین په پاکستان کې د سی پیک پروژې کې د مهال د 15 بلیون نه هم ډیر ډالرو لګښت کړی دی خو چاینا بیا د سول ډیم کې څه کوي دا وی لګښت الته څه دی آیا دا سې کوم شمیري لرو یا دا سې کوم معلومات لرو چې د لیدونکو سره شریکو
چینیان داسو تقریبا 2000 او 300 میگاواټ د بجلی د جوړولو دوبونه یو ډیر غټ ډیم دی ډیر زیات غټ ډیم دی په خبر په کوم پارک دی نو چینیان چې کوم دی دغه انجینیر د کمپنی او دیتا دغه ټیکا ملو شو دا دغه کسان هم تکي کار کوي او د دې د پاره چې کم ځای کې چې پاکستان کې پسیفیک باندې چینیان کار کوي دا غي د پاره یو خاص فوج او سکیورټي ډیویژن دا کړی دی دا غي د امنیت دا غي دغه د پاره سلامتیا د پاره دې ګامونه پورته کړی دي خو دا د چې اس اندېخنې ډېرې مودې نه وي چې په معاملې کې دي شي په چینیانو باندې په نور باندې حملې کې دي شي پسیفیک باندې نو دا اوس چې کوم فورنزیک رپورت راشي دا غي نه پس په پته لګي ما خو چې څنګه تاسو د چینیانو غالبا اوس هم شک هم دغه دی چې د دې کې سپریټ شوی دی تخریب شوی دی
ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی او څېړنه مو زموږ سره په خبرونه کې شامل کړه د دې وسره اوسې د دې ګرانو لیدونکو زو د افغانستان اولورې ته چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه په شانګهای کې د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې داسې غونډې کوربه هم دی چې د افغانستان د سولې په محوریت براڅرخي او د غونډه به د دې سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د اړیکو د ډلې څلورمه غونډه وي بل لور ته یوې سرچینې امریکا غاک ته ویلي دي چې قطر ته د عبدالله په مشرۍ د لوړ پوړو سیاسي مشرانو د تګ په بحثونه لا بحثونه روان دي او خی چې د جولای په 14 د سفر ونشي راځي چې د رحیم ګل څاروان چې د آشنا ټلویزیون خبريال دی دغه ویډیو ریپورت په ګډه سره وګورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شانګهای د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د شانګهای د ناسي ترڅنګ په غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان د سولې په محوریت راڅرخي
د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه د افغانستان حکومت او خلکو د سولې د بیا پیلولو د اقتصاد او پرمختیا له هڅو ملاتړ کوي تر څو له ترهګرۍ، سخت دریځۍ او نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. شانګهای غړي هیوادونه د افغانستان په جوړجاړي کې د ملګرو ملتونو مرکزي او د نړیوالو هڅو د همغږي کولو په اړه خپل نظریات شریکوي.
دا بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اطمر تاجکستان کې د یو هلته د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په سولې او د روان تاوتریخوالي په ډیره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته ویلي چې د ترهګرو د پټن ځایونو د طالبانو د تمویل د سرچینو په بندولو او د سولې د خبرو بریا او سیاسي حل ته
درې وړ وزیرانو د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی ده او د تاوتریخوالي لوړه کچه د ډېر شمېر افغانانو د بې ځایه کېدلو او تلفاتو سبب ګرځېدلی ده په کلکو ټکو غندلي دي.
وایي چې د شانګهای د سازمان دا غونډه اغېز لري او د سیمې هیوادونه د افغانستان لپاره د یو فرصت په توګه باید
او د سیمې ټول هغه مختلف هیوادونه د افغانستان په طرف خصوصا بیا د دې بنسټ ایښودونکي عربۍ لکه چین او روسیه چې سر د سیمې هیوادونه دي
سرچینی ویلی چې لا هم دوه ته د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د یو پلاوی د تګ او اجنډا په سر بحثونه روان دي او ښایي دا سفر د جولای په 14 د جمعې په ورځ ونه شي. مخکې تر دې ویل شوي چې ولس کسیز پلاوی د پخواني ولسمشر حامد کرزي او نورو سیاسي مشرانو په ګډون جمعې په ورځ قطر ته لاړ شي. د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله نن په کابل کې د میرمنو د ائتلاف غونډې ته ویلي چې طالبان تر اوسه د اساسي مسایلو په سر خبرو اترو ته نه دي حاضر شوي.
په راتلونکو ورځو کې کېدای شي یو فرصت پیدا شي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې مونږه د کلکې ارادې سره د سولې خبرو ته د رسیدو لپاره د دې سره چې مونږه پوهیږو سوله د دواړو لخوا شرطونه او جوړجاړي ته هم اړتیا لري بیا هم د روحي الته
طرف ایجاب جور آمده میکنه، ایجاب مسامحه را میکنه، در بسیاری موارد با اینه می روحیه در روجه میریم.
با ورته وخت کې یو نماده یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د رواني جګړې له امله د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښمن دي. یو نماده ښکېلو غاړو د سولې د خبرو پیلول غوښتي او د اختر په ورځو کې د اوربان په تامینې ټینګار کړی دی. په جګړه کې د بشري حقونو د نقص خبره داسې مال کېږي چې عملاً په 25 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري نن خبریالانو ته ویلي چې افغان ځواکونو تعرضي عملیاتونو پلان جوړ کړ.
هغه سیمې چې وس په جګړیز یا د استراري حالت په وضعیت کې دي دغه لپاره موږ خپل يرغلیز پلانونه چمتو کړی دي چې ان شاء الله په لاندې وخت کې به تاسو دغه عیني شاهدان اوسئ او هغه لاسترولونه به ان شاء الله تاسو سره شریک شي.
مهال د عمل لري چې بلور ته ویل کېږي ښایي ژر د سولې جدي خبرې له طالبان سره پیل شي. د سولې خبرې چې درکه نشته او جګړه یې په ځای ګرمه شوې ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د یوې مرکې ولورې ته چې په څېړنیزې ادارې ویلسن سنټر کې د جنوبي آسیا د څانګې مشر مایکل کوګلمن وایي چې زما په فکر د طالبانو خو یو عمل دا ښیي چې دوی هم هغه دي او کېدای شي چې هماغه سي پاتې شي. دا یوه پوښتنه ده چې ګنې طالبان به د 1990 کال په څېر خپل قانون مخته وړي او که څنګه. راځئ چې دغه ټولو پوښتنو ځوابونه په دغه مرکه کې چې زموږ همکارې سمینا سن د مایکل کوګلمن سره کړې ده په ګډه سره واورو.
نستی کې تاسو د طالبانو د یو پیژندلې حیثیت په حق لایو خبره کړې وه، خو په موجوده حالاتو کې تاسو ګڼئ چې طالبان یو پیژندلې سیمه ایز ملګری جوړېدای شي؟ چې کله د وایټ هاوس ویان هم ویلي چې طالبان فوزي حل غواړي په افغانستان کې چې نن سبا سره روان دي هغه هم داسې ښایي.
The agreement that the US government signed with the Taliban in 2020 conferred the
په کال 2020 کې چې امریکا د طالبانو سره کومه معاهده لاسلیک کړې و، د هغې تر مخه طالبان په رسمي توګه د یو طاقت په حیثیت وپیژندل شول. دا معاهده د یو نړیوال ملک سره وه چې د امریکا خارجه سیکرټری هم هلته موجود وو او دینه پس د طالبانو د امریکا د صدر ترمنځ په ټلیفون رابطه هم کېدی شو. دینه پس موږ ولیدل چې طالبانو د نورو ملکونو سفیرانو او حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه شروع کړل. دا پیژندل یې سیټ ورته هغه معاهده ورکړو. زه ګڼم چې دا یو اهمه پوښتنه ده چې ګنې طالبان د دې مقام حقدار هم دی او کنه. زما په فکر د دوی خوې او عمل دا ښایي چې دوی هم هغه شان دي چې څنګه په 1990 کې هغه وخت ورته د نړۍ هر یو ملک د عالمی اقدارو د نه منونکو په نظر کتل او هیڅ اهمیت به ورلنه ورکو. نو زما په خیال دا یو اهمه پوښتنه ده چې ګنې طالبان به د امریکا د حکومت د خوا د معاهده نه پس ورکړې شوی حیثیت برقرار وساتي.
څو ورځې وړاندې په سی این این یوه ویډیو خپره شوه چې پکې طالبان د افغان فوج کمانډران وژني. نو په دې حالاتو کې به دوی د نورو ملکونو او افغان حکومت سره څنګه سفارتکاري وکړي؟ تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
Well, this is a big challenge because it's true that the Taliban has seemingly been committing a new type of brutality every day.
دا یو لوی چیلنج دی چې طالبان هر ورځ د سماجی کارکونکو د هدفي وژنو او د تسلیم شوی افغان فوجیانو د وژلو سره نوی نوی ظلمونه کوي. زما د پاره یو غټه پوښتنه دا ده چې دوی به کله خپل وسله ږدي او د یو سیاسي حل د پاره به مذاکراتو ته آمادګي وښيي. کچره داسې ونه شول نو دا به د هغوی د یو پیژندلي کردار سره مرسته وکړي. خو کچره دوی دغه شان جګړه جاری وساتل نو بیا زه دوی ته په دې حیثیت نه ګورم. دا یو سره کرخه ده. د امریکا حکومت هم دا واضح کړی ده چې دوی به خپل ترلاسه کړی شوی مکان بیلي. د مخبل رائے دا ده چې دوی اوس هم د دې مقام حقدار نه دي ځکه چې نه خو دوی تشدد کم کړي بلکې نوی نوی ظلمونه کوي او دوی د امن عمل لپاره هم هیڅ ژمنه ته تیار نه ښکاري او هم دلته مونږ ته پام کول پکار دي. مونږ به دا هم وګورو چې مذاکرات ته کینی او د جنگ په ځای امن حل غواړي او دا هم چې وګڼي دوی وګټل. خو زه نه ګڼم چې طالبان دومره په ټول ملک کې د قبضې طاقت لري. زما د پاره هم دا یو پوښتنه ده چې طالبان به تر کومه پورې جنگجاري او ځان به د مذاکراتو نه لري وساتي او دا به هم د هغوی د مقام د ټاکلو مسله حل کړي.
And on the other hand, Doha talks are again back. بل اړخته د دوها خبرې هم بیا شروع شوې دي. ستاسو په فکر دې زلبه د دې خبرونو څه نتیجې ولیدل شي؟
My fear is that these latest developments with the Taliban agreeing to participate in this intra-Afghan dialogue meeting is really just a case of the Taliban going through the motions.
زما یې را ده چې په دغه ملاقاتونو کې د طالبانو برخه خستل تش ځان په حرکت کې خودل او د پیژندنې حیثیت برقرار ساتل دي او دا هم لیدل غواړي چې بل اړخ ورله سره وړي. زنه ګړم طالبان تر هغه په سم طریقه مذاکرات تکینی تر سوچي په جنگي اړخ د فشار سره مخ نشي او ځان په کمزور پوزیشن کې ونوینی. مونږ وینو چې نن سبا داسې نخکاری طالبان په جنگي اړخ ډیر مضبوط ښکاری او غنی چې جنگټي. دا وخت نه دی چې موږ طالبانونو د کمزوري تمه وکړو. کېدی شي اوسو میاشتې پس دا امکان پیدا شي بیا د طالبانونو دا تمه کېدی شي چې د بل اړخ سره خبرې وکړي. خو طالبان غواړي چې د یو مضبوط پوزیشن نه خبرې وکړي چې د افغان حکومت او ریاست نه د ځان لپاره هر قسمه مراعات وغواړي او امکان دی د طالبانو په شرایطو یو سیاسي جوړجاړي وشي. دې سره طالبان د خپل خوښې په حساب وخت ترلاسه کولی شي او داسې طریقه باندې حکمرانی کولی شي. خدا به ډیره بده وزورونکي وي. کچر هم د دې بده نتیجه روبته نو دا بخنه وي.
انټرنیشنل اند یو اس سولجرز. اخیری پوښتنه دا چې د امریکا د فوز انخلا هم تقریبا مکمل شو نو بیا کم داسې عوامل کې دی چې په طالبانو د امن معاهده سره دشمن پاتې کېدو او افغان حکومت سره خبرو ته کې ناستو باندې مجبور کولای شي؟
Well, it's true that the US has lost its most powerful tool of leverage because
حقیقت دا چې امریکا د پوزونو د وستلو سره خپل زور په طالبانو کمزور کړي. دا امریکا سره چې کومې لارې پاتې کیږي په هغه کې دا چې طالبان په دې ویری چې کچره دزبندی نکي او د افغان حکومت سره خبرو ته نکینی نو منل شوی حیثیت به ختم کړي شي. او بل دا چې د امریکای امداد طالبانو کو څه هم د خارجي امداد هرکلی نه دکړي خو ویلې دي چې ملاتړ به کوي. د معاهده تر مخه کچره طالبان په زور په واک راغل نو امریکا به په امداد بند کړي. نه زما په خیال امریکا دا دوه لارې کارولې شي.
Thank you so much.
مايكل کوګلمن په دغه مهمه موضوع باندې د خبرو د پاره ستاسو ډیره مننه.
دا د امریکا غږ دی و دا ګران اوریدونکو تاسو د خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه ګوري او اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د چمن پولې ته څیرمه د افغانستان سرحدي ولسوالۍ یا زلې سپین بولدک کې د تیرې شپې راهسې د نښتو د خبرونو مخې ته راتلو وروسته یې د چمن پوله تړلې ده او هر ډول تګ راتګ یې پې بند کړی دی. راځئ چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي څخه په دغه ریپورټ کې په ګډه سره وګورو.
پاکستانی چارواکی وایي د چمن پولې ته څیرمه د افغانستان سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک د تیرې شپې راهیسې د نښتو د خبرو مخ ته راتلو وروسته یې د چمن پوله تړلې ده او هر ډول تګ او راتګ یې پرې بند کړی دی. پر پوله یو پاکستانی امنیتي چارواکی وی دی وته وویل چې پوله د امنیت په مخه تړلې ده او اضافي سرتیری هند د پاکستان له اړخه ځای پر ځای کړی دی. د چمن پر پوله د پاکستان د ګمرکاتو یا د کسٹم یو چارواکی زید حسین وی دی وته وویل چې نن سهار دوی د دندې د پاره د پولیو ګمرک ته راغلو خو پاکستانی سرحدي امنیتي چارواکو ورته وویل چې پوله تړل شوې ده. هغه وویل چې دوی ته د امنیتي چارواکو لخوا لارښوونه وسوه چې تر څو پورې د افغانستان و لورې ته امنیت نه وي برابر شوی تر هغه به پوله د هر ډول تګ او راتګ او تجارتي چارو دپاره بنده وي، خو د پولې د بندېدو له امله د پولې دواړو خواو ته خلک ایسار شوي دي. د افغان سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک او چمن سوداګریزې لارې او ویش بازار په اړه طالبانو دعوه کړې ده چې دوی نیولې دي، خو په کندهار کې د افغانستان د ملي اردو یو ویان و وی او ای ته ویلي دي چې د سپین بولدک ولسوالۍ ټول مرکزي سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي. پاکستان له لورې ته ایسار شوي خلکو وی ډیوه ته وویل چې دوی مسافر دي او زیاتره پکې ناروغان دي.
مسافر دا خلک ګرد انتظار دي، موږ د دواړو بچي څخه خواهش کوو که طالب دي که دغه پاکستان چارواکي دي، وروره موږ ته دې لار خلاصه کړي. دا ګرد مریضان دا ناجوړیان دا ګرد فرتاز دي، وروره د لمر ته ده ناس کور چې دي، وروره چې دي په دغه بارډر کې دي، وروره اوس زه غواړم چې بارډر ته کلمه هلته مې کشام په ساو چې زه په دغه وجه باندې اوس کلی نه سم، وروره مسافر خلک شه راغلی وځو وراوانی وطن ته، وطن ته زه سره خلاص لار باندې پاکستان حکومت مهم دا خواسته دوری کار حکومت یا غسه مهم دا خواسته وزارت کار طالبان سم دا خواسته چې مثال دلی خدا مسافر دې څوک جوړ دې څوک نه جوړ دې زنان سره دې ګرمې ته نه شي دا مسافر سره ایلسه هم مسافر خپل کور سره ورسیږي. ودلته مشته لار باندې د لار مشته نه خلاص مشته لار باندې مشته باید لار خلاص شي.
ما دا کوټ سره روان يم، دا د ادرسره په پټو کې چې دا حکومت موږ سره لار خلاصه کړي موږ لور خپل وطن ته نه دا ناشي نه دا ولاړ
کله دا چې ګټ بند ده خلک ټول انتظار ده دلته د دولت غواړي چې ګټ خلاصي چې خلکو زیک د دې مشکلات خلاصيږي.
د چمن د تجارانو د سازمان مشر عبد صادق وایي چې د کندهار چمن او د کوټ د ټولو تجارانو انصار پر چمن پوله باندې دی چې د چمن پوله آزاد وي تجارت پرې کیږي، نو نه یوازې به سوداګرو ته خیر وي بلکې د خلکو روزګار به هم روان وي.
موږ دلته امن غواړو، موږ دلته ښه ژوند غواړو او د تجارت ښې لارې غواړو. د دواړو حکومتو صدا خواس کو خواهش لرو چې زمر تجارتي گیټ وی چې دا پر هغه د ډرون حمله نه کیدل ته د حالات نه خرابوي.
د افغانستان له لوري در رسیدلو خبرونو تر مخه د تیر شپې رئیس په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د طالبانو ترمنځ سخت نښتې سوې دي او په کې ودواړو خواو ته مرګونی تلافات اوریدو هم ویل سوې دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کی صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چی تاسو مهم بوله
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک @VOADIVA.
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه راپورونه هم لرو چې تاسو سره به شامل وو. خو دا مهال بیا هم زو د افغانستان د موضوع په اړه وند یو بل ریپورت ولوري تاسو په امر ګرځو چې د طالبانو استازو ترکیه ته خبرداري ورکړې دی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې انقره اعلان کړی دی چې د کابل هوایي ډګر په رسمي چې حامد کرزی نړیوال هوایی میدان دی د ساتنې لپاره د ځواکونو په پاتې کېدو باندې او د دغه هوایی ډګر د ساتنې لپاره هلته د امنیتی ځواکونو پاتې کولو باندې غور کوي. راځئ چې دغه تفصیلي ریپورت چې رابیه پیر تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
په پاکستان کې د ترکی سفیر احسان مصطفی یردکل ویلی د امریکایي او اتحادي ځواکونو د افغانستان څخه د وتلو سره د کابل پر هوایي ډګر امنیت سیمواري ته دوام ورکولو په اړه د ترکی او امریکا خبرې اترې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه څه پریکړه نه ده سوې. خو دا خبره په ډاګه کړې چې ترکی په افغانستان کې څه پټه ایجنډا نه لري. دوی دا هم ویلي چې یو مستحکمه خوشحاله او پرامن افغانستان غواړي او افغانستان کې د ترکی رول به هر کله د افغانانو او د افغانستان د استحکام او خوشحالۍ په ګټه وي. په اسلام آباد کې د خبري غونډې سره د وینا په محل د ډیوا دیوی پښتنې په جواب کې په پاکستان کې د ترکی سفیر وویل
If the responsibility about the airport is to continue somehow, every stakeholder, every party including Taliban should also know that, you know, keeping this airport open is to the benefit of each and every Afghan citizen.
کچری ترکی ته د افغانستان د کابل ایئرپورټ د امنیت دوام ورکول زمواري ورکړیسونه د طالبانو په شمول هری برخی لرونکو په کار دی. په دې خبره پوسی چې دغه هوایي ډګر خلاص ساتل د طالبانو په شمول د هر افغان وګړي او افغان حکومت په ګټه دی. بل پلوته طالبانو د سې شنبه په ورځ یو بیان د لاري د ترکی د غوړندیز رد کړی او ترکیه ته خبرداري ورکړی و چې خپل ځواکونه دي د اتحادي ځواکونو سره سم وباسي. د طالبانو بیان کې ویل سوي د ترکی خپل شتون د پراخولو په اړه پریکړه غیر عادلانه ده، زموږ د ملي حاکمیت او ځکني بشپړتیا او زموږ د ملي ګټو خلاف کار دی چې د غندنې وړ ده. د طالبانو وینا ده چې د دوی سره تیر کال فروری کې کېدونکي تلوسنامې په بنیاد به ټولو بهرني ځواکونو ته وتل وي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ډیوا سره خبرو کې وایي
افغان سیکیورټی فورسز یا د هر څوک چې په اقتدار کې دا غوی کار دی، د بل چا بیرونی کار پکې نه دی. دویم دغه دا دی چې د دغې نه بیا دا لار پولاویږي چې دغه پاتې شو، نو که سبا له بیا افغانستان کې څه مسله جوړېږي او په همدغه اصولو باندې بیا د افغان قاعده د طرفه یا د اسلامي ملکونو له طرفه نور فوج هم راتللی شي، په دغه خدشات هم هغوی ظاهروي. ضروري خبره چې د فوجونو ایستلو کې ملاتایم شته دی او کېدای شي دغې پورې د دوی امن پروسه سر ته ورسي او بیا همدغه فوج یا همدغه طالبان بیا همدغه ځینو د حفاظت ذمهواري واري.
مشی جرنالیست تارخان په دې اړه ډیوا ته وایي
طالبان چونکې دا نه مني چې معاهده په بنیاد هغوی سره څه معاهده شوې ده چې ټول خارجي فوجان به ځي، هغوی سره چې کوم غیر فوجی خلق دی نظامی خلق دی غیبا دی، نو دلتا غا و طالبان دیتا دا دغا پستر دی بوری چی دا غیبا تا شغال ہوئی دا بنا غی دوام او دویم دا چی دی سر دا ترکی و طالبانو ما بین تاروکات مخیم سے بیر خنو بکا طالبانو انکار کرو دو آری چی تا ترکی کانفرنس کی گرونو کی.
دا ترکی صدر رجب طیب اردغان پا جون کی کیدون کی دا ناتو پا غونده کی دا افغانستان حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د ساتنی وړاندیز کړی و. د هوایی ډګر امنیت د افغانستان څخه د ډیپلوماټیک مامورینو عملیاتو د پاره په داسې حال کې خورا اهم دی کله چې امریکایي او اتحادي ځواکونه وزیم. د ترکی ځواکونه که څه هم په افغانستان کې د مودې راهیسې د اتحادي ځواکونه برخه دي، خو نیغ په نیغه په جګړه کې یې برخه نه ده اخیستي او ویل کېږي چې د ترکی دغه هوایي ډګر د پرېښېدو سره یو شمېر ایرلاینز خپل فعالیتونه پرېښودلی سي چې له سببه په کابل کې میشته سفارتکاران او امریکایي او اتحادي ځواکونو د تګ راتګ عمل د لوی خنډ سره مخ کېدی سي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونه لا دوام لري او ستاسو د ملتیات څخه مننه کوو. څنګه چې ستاسو پیغامونه مو وړاندې په فیسبوک باندې لیدله، تاسو د چمن او د سپین بولدک د حال په اړه د ریپورت غوښتو، نو هغه ریپورت مو هم ستاسو سره شریکو په دې خبرونه کې په دې هیله چې تاسو لیدلی وي. زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا بلوڅ وسلوالو سره خبرو باندې غور کولو د بیان پر سر پارلمان کې بحث دوام لري او حکومت مخالف پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د بلوچستان د شخړو سیاسي حل لپاره د سینټ ځانګړي کمیټې غونډې رابللو غوښتنه کوي. کړی دا راځي چې تفصیل یې د پیر ولایت شاه څخه واورو.
د سېنات غونډه تخپل وینا کې رضا ربانی زیاته کړې بلوچستان سیاسي حل لپاره فریاد کوي، ځکه د دې خبرې ضرورت ته چې په دې معاملہ د شریک کمیټې غونډه راوبللې شي. رضا ربانی د سېنات چیرمن صادق سنجرانی څخه د کمیټې غونډه او د کې د بلوچستان شخړې سره تړلې ټول اړوند ډلو راوبللو غوښتنه کړې ده. په وروستو کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د وسلوال بلوچستان سره د خبرو اترو په اړه د غور کولو بیان پر سر د بدمنه ښکار د پاکستان بلوچستان صوبې په حالاتو بحث دوام لري. د سېنات غونډې ته وینا کې بلوچ ملت پال نېشنل ګوند سېنټر داهر بزنجو د رضا ربانی د سپارښتنې هر کله کړه دې
ډاکټر دیوال بلوچ محمد خان چکسی اسوندیاروی ان تینوں نے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی بڑی صلاحیت ہے، بشرطے کہ ان کو حکومت اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل تائید رکھا جائے.
اغبل غختنه دا وکړه چې وزیر اعظم د بلوچ ملت پال مشر ډاکټر عبدالمالک محمود خان اچکزی او عوامي نشتل پارټي مشر اسفندیار ولی خان باندې ګډه درې کسیزه کمیټه جوړه کړي او دغه کمیټه ته د فوزی اسټابلیشمنت هم د فیصلو کولو واک ورکړي. طاهر بزنجو زیاته کړې دغه کمیټه بلوچستان شخړې په هواري کې مهم کردار لوبولی شي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند مخکنی اتحادي بل ملت پال بلوچستان نشتل پارټي یا بی این پی د کمی سمله غړي آغا حسن بلوچ هم د وزیر اعظم په بیان اندېښنې لري. تیر ورځ د کمی سمله غونډه ته وینا کې آغا ویلو وزیر اعظم عمران خان دومره زړه نه لري چې د مرور بلوچستانو ډاډګیر نه وکړي شي.
آپ ایک چھوٹی سے کمیٹی کی بلوچوں کے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہو، آپ ناراض بلوچوں کے ساتھ کیسے جا کے بات کرو گے، بلوچستان کے ایشو کو کیسے حل کرو گے، کیسے مسائل حل ہوں گے؟
اغه تور لګولو وزیر اعظم عمران خان دومره وړو کې سوچ لري چې اغه یعنی اغه حسن بلوچ د قومي سملې یو قائمه کمیټې د مشروالۍ نه لري کولو لپاره په خپل سازي شونه کړې دي. اغه حسن بلوچ په خبره داسې وزیر اعظم د وختونو مرور بلوچستانو محرومه او د دوی ګلی څنګه لري کولی شي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
زو د بلوچستان ولوري ته چیري چې د بلوچستان حکومت د تاجرانو او دکاندارانو لپاره د کورونا ضد واکسین لګول ضروری ګرځولی دي. حکومت په کوټه ښار کې د واکسینونو لګولو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي. راځي چې نور حال د حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د بلوچستان حکومت د ایالت په سر شار کوټه کې د تجارانو او دکاندارانو لپاره هم د کورونا ناروغي ضد واکسین لګول ضروری ګرځولي. په دې لړ کې حکومت د تجارانو د تنظیمونو په مرسته د کوټه شار په لویو کاروباري مرکزونو او چوکونو کې کیمپونه لګولي دي. دلته نه یوازې دکاندارانو او تجاران بلکې د شار عام خلک هم د واکسین لګولو لپاره کیمپونه تر روان دي. د کوټه پر باچا خان چوک او خلکو ته واکسین لګونکي عبید الله وای دوی په پاکستان کې جوړ شوی واکسین خلکو ته گوی
ویکسین چرم د پک ویک پاکستان ویکسین دی د اول د چینا ولا دو ډوز لګیږي بایو سینمیک د پاکستان پاک ویک دا یو ډوز دی. د دې یو نقصان هم نشته، دا فائدہ دی د کورونا څخه بچاو دی. دا کارت ورکو دا د دې فائدہ دا دی دا صحیح دی زی د مو د رپورت د بار مو دی د ګرد دا کارت د دې کار ورکی.
د کوټی مرستیال کمشنر محمد زهیب وای چې د کورونا وایرس له څلورمې خطرناکې څپې ورستو له حکومتي پریکړې سره سم هر دکاندار به د کورونا ضد واکسین ضرور لګوي. دغه په خبره کوم دکاندار واکسین نه وی لګولې دغه دکان به د سزا په توګه بند وي.
سو روز مخکې کورونا کیسز هم ډېر زیات شوی په 9% پورې رسیدلې وو او د ډلټا ویریټ چې دی کم چې په انډیا کې راغلی وو دا هم ظاهر شو کې چې دلته په کیسز کې ډېر زیات ډلټا ویریټ وو. نو دې وجہ سره موږ خپل چیکنګ او سرویلنس ډېر سخت کړی دي. دکانونه هم چیک کوو، ویکسینیشن کارت هم چیک کوو. نو د انجمن تاجران خاص درخواست راغلی وو چې موږ لپاره یو اسپیشل کیمپ ولګو په شهر مابین. نو د دې سہولت لپاره موږ یو کیمپ جوړ کړی دی دلته ویکسینیشن شروع دی. یہ ڈیلٹا ویریئنٹ دی دا چې په کم انډیا کې راغلی وو، ډېر تباہی کړی وو په انډیا کې. دا ډېر خطرناک ویریئنٹ دی او موږ غواړو چې خپل خلک خپل قوم چې دی د دې سبب بچاو.
د تجارانو د اتحادیې انجمن تاجران بلوچستان جنرل سیکرټری عمران ترین وای دکاندارانو د حکومت پریکړه منلې ځکه ورسره د واکسین لپاره د ځانګړو کیمپونو په لګولو کې هم مرسته کړې.
ویکسین خو ضروری دی، لازمي دی
د دې وبا د پاره چې دغه مبارزه غلید موږ پندران ته دغه وایي چې خپل ویکسین ولګوي او د مستقبل د پاره راتلونکي به دغه مرز ځان خلاص کو او حکومت خدای شي وس لازمي ګرځولې د کم سنسوسې د چې هر دکاندار به لازمي د ویکسینیشن کارت د ځان سره چې کني بیا د دکاندارینو سره تر دې هدا پورې چې ګراک له دکان لورځي هغه به ویکسین کارت ځان سره ساتي خو موږ دا شي نه در سره منلې چې د ګراک زماري موږ نو ساتستای کوم چې دکاندار دی دکاندار به خود خپل ویکسین ولګي کارت به سره دا سره خو د ګراک زماري موږ نو ساتستای
د بلوچستان ایالتي حکومت د کورونا له څلورمې څپې لخبرېدو سره سم په ټول ایالت کې د جمعې په ورځ د بازارونو او کاروبارونو د بندولو پریکړه کړې د کوټې د مرسیال کمشنر محمد زهې په خبره د دې ترڅنګ په ټول ایالت کې د ماښام له 10 بجو وروسته د ضرورت د دکانونو پرته پر هر ډول کاروبار بندیز دی حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټه
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي
The UTEL Satellite Frequency YASAP, Aviabi, Channel Yausal 3.
Ahar Auraz, Sali Rishsata.
د دې وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د یو بل مهمه سیمه ایز ریپورټر ولوري ته چې په خبر په هانتون کې وغونډه شوې ده او په دغه غونډه کې د قبایلی زلو کې د انضمام عمل پرمختیا او هلته د امنیت پر سر خبري شوې دي او د غونډه ګډونوالو ویل دي چې په خوانی فاټه خو صبح کې ورکړه شوې ده خو دوی سره چې کومې ژمنې شوې وي هلته د پرمختګ په اړه وند او د امنیت په اړه وند شوې هغه خلک وایي چې هلته پرمختګ شوی نه دی او نه هم امنیت ځای پر ځای شوی دی راځي چې نور تفصیل د عثمان خان په دغه ویجی ریپورت کې وګورو
د سکیورټی چارو کارپوها بریګیډیر ریټایرډ محمد سعد وی او ای ډی وسره خبرو کیول چې قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې ورګډول د حکومت ډیر غوړه ګام وو ګوچی زینی خلک لدی عمل پاړه ډيري اندیښنې لري نو موړی ویل چې دا سیمه د افغانستان سره لګیدلې دلته ډيري امنیتی ستونزې شتون لري کومي بچي پام کینی ول وی زکه چې قبایلی ولس افغانستان امنیت کې مهم کردار لري
دلته ډیره جګړه شوې ده دا چې خلک په دې علاقو کې راغلي دي چې هغه امن نه غواړي او هغه امن خرابوي او د پاکستان ته نقصان رسولو کوشش کوي نو زما په خیال باندې کې بلګون ته کې صبر پکاري سو د دې ادارو کیپاسټي پکار دا سوچ کوم امنیتی ادارې دي دلته فعال دي فلحال هغه خپل چکم دلته خلا پیدا شو غیر پوره کړي دا نو تر څو پر چې دا خلا پوره شوی ني فوجي یونټ به دلته موجوده وي سم مسائل چکم دي نو هغه فوج سره دي پکار چې فوج سره باغې باندې خبر او کړی شي چې سم مسائل دي او سره هغه حل راوستي شي دا چې سم مسائل چکم دي نو هغه صوبایي حکومت سره دي نو دي نمائندګي شته په صوبایي اسمبلی کې او خر ډېر لوی نمائندګي ده زما خل یو لسټونه دي که زه غلط نه یم نو زما خل دا ډېر لوی یو تعداد دي
د پیښور په هنتون د قبایلی چارو د زده کړو سنټر متحده کامونو د کډوالو اداري او غیر دولتي اداري سي ار اي یعنی کمیونټي ریزیلینس اکټیویټي نارت په مرسته تابع شوی غونډه کې قبایلی مشرانو ویل چې اصلاحاتي عمل په وخت دوی سره چارواکو ډېری جمعنې کړې وي خودري کال تیریدو باوجود قبایلی سیمه د محرومۍ ښکار دي د غونډې یو ګډونوال او ځای خبريال خیال مچا افریدي ډیوته ویل قبایلی سیمو کې اوس هم د خلکو کورونا رنگ پراته دي زیاتره کورنۍ د مرستو نه محروم دي او افغانستان کې د امنیت صورتحال قبایلی ولس کې ګڼ شمیر تلوسی را برسیره کړی دي او فکر کوي چرته یو وار بیا قبایلی ولس د یو بل جنگ کار نشي
مخکې کوم باندې اپریشن شوی وي یا کم ملټنسي دور روغلو خو مونږ سټیبل و دي مونږ معیشت وو باړي بازار چې دغه د مونږ په ټیم کې وو او کله چې کنده د باړي بازار پاګه باندې کارفي ولګیدله اوس موجوده وخت کې مونږ په خپل یعنی ولور چې بل یو جنگ روان دی ورڅی نو مو په خیال چې دغه خبر ډیر خطرناک نتایج ځکه چې موږ جغرافیایي پوزیشن داسې دی
چې هغه د افغانستان سره موږ په باونډري پروت یو، د دغ ځین واخله تر هغه غلام خان پورې او تر بجوړ او تر میمند پورې موږ په باونډري پروت یو، نو موږ به ضرور متاثر کیږو.
د پیښور پوهنتون سنټر فار پارټا سټډیز مشر پروفیسر حسین شهید سوهرور دی ویل پخوانی قبایلی سیمو مشرانو سره د اصلاحاتي عمل وروسته د پولیس عدالتي او په انتظامی نظام غزیدو تفصیلی د خبرو بدلون شوه چې سرنګ به دوی د نوی نظام نه ګټي پورته کولی شي.
هر څه بدلولو لپاره یو وخت پکار دی، خاص طور دا چې کوم پولیس ته یا د عدلیه ده د دې تبدیلی کې خو ډیر زیات وخت پکار دی. لازمی خبر ده یو نظام بالکل اړوشته نه آلته او هغه بالکل زیرو نه مونږ یې چې اسکریچ نه شروع کیږي، اسکریچ نه داسې شروع کیږي چې دی دا چې کم دی لکه اوس پولیس چې کم نظام دی نو اخر تاڼې جوړول دي هر ځای کې عدلیه دي، نو لازمی خبر ده هلته بیا کورس جوړول دي.
د باړی تحصیل نه راغلی د ژوند بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي کسانو د حکومتي او سکیورټي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې له ډیرو سختو حالاتو نه تیروتي او د تشو وادو پر ځای دي د سیمې پرمختګ، بیا ودانۍ او تعلیم ترڅنګ صحت په څانګو کې کوټلي ګامونه پورته کړي شي چې قبایلي ولس هم د ترقۍ په مزل روان شي. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د امریکای د نیویارک ښار ولوري ته چیري چې د کورونا وایرس د څپو وروسته کله چې خلکو کورونا پر ضد واکسینونه هم ولګول، یو وار بیا ژوند نورمال حالت تللی دی او په ځینې سړکونو چې به کوم موسیقي وي هغه هم بیرته پیل شوي. راځئ چې د فضل الله دغه ریپورت په ګډه سره وګورو.
دا د نیویارک سیمې رینی پارک ته چرته چې د کرونا وبا د بندیزونو کمیدو وروسته خلک راغلي او له ژوندۍ موسیقۍ سره نڅا کوي. د دې بندار یوې راجوړونکې لورا ویرا وویل په یو موده پس د موسیقۍ زده کوونکي ماشومانو او لوی مخامخ قتل یو ښکلی احساس ورکوي، ځکه چې د کرونا له امله دا د زده کړو عمل یوازې ورچوال یا د انټرنیټ د لارې پورې محدود و. اوس د جولای په میاشت کې دا یو وار بیا خلاص شو.
دلته مو ډېر نوي خلک وکتل، موږ بس په دې پارک کې دا موسیقي اورو. د جولای په میاشت کې به د میوزیکل تھیټر کلاسونه پیل کوو، پیانو خایو، گیټار به هم خایو او په دې کې به د کرونا ضد احتیاطي ګامونو هم پوره پوره خیال ساتو. بلا میاش کے با پا مکمل توگا بیادا دزدکڑو لڑائی پل کوو، کم تا چی منگ اوزدکاؤں کی ٹول لیر خوشحالا دی.
نوموړی وایي چې د کرونا وبا له امله ډېرو کورنو خپل خپلوان بایلل، خو اوس هیله ده چې ژوند به یو خاړخته یو وارې بیا روان شي. مایکل برجس د هغه تنظیم مشر دی چې داسې غونډې را جوړوي. یو وی دیو سره په خبرو کې نوموړی ویل د دوی داسې بندارونه را جوړول په اصل کې د نیویارک د حکومتي چارواکو سره په ګټه د کډوالو د کلتوري هلو ځلو یو برخه ده، او دوی شاوخوا یو کال د کورونا وبا له امله داسې غونډې د انټرنیټ له لارې کولې، خو اوس ورته د بهر راتلو موقعه تر لاسه شوه.
کرونا وبا په ختمېدو ده، موږ بهر په پارک کې هم د خوشحالۍ منځو او په دې کې راسره د نیویارک د کلتوري چارو د محکمې مرسته هم شامل ده. د کډوالو د کلتوري هلو ځلو په لړ کې هم دا یو بنډار را جوړ کړی شوی دی. زموږ سره یو شمیر موسیقاران هم موجود دي. موږ دا موقع شاوخوا یو کال پس وینو او دا یو ښه احساس ورکوي.
په نیویارک کې د کورونا وبا زور په کمیدو دی، خو تیر ورځ د چارواکو لخوا یو وار بیا ولسته ویل شوی د 15 کالو نه زیات عمر والا خلک چې د ګڼې ګڼې نه ځان وساتي، هر تن د ماسک اچوي او باید د 12 کالو نه زیات خلک چې له ویکسین لګولو پاتې شوي دي زر تر زره ویکسین لګوي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د ډیوې ګرانو لیدونکو، زو د سیمې ولوري ته چیري چې دلی چی د میوي موسم شوي دی او دا هلته څنګه کرل کیږي. راځي چې دغه ټول ریپورت په ګډه سره وګورو چې ملک وقاص تاسو لپاره تیار کړی دی.
په هریچند جمال آباد کې دلیچو د باغونو شوکا شورو ده چې باغونو کې میوه د تیر کال نه زیاته ده. ټیکدارانو هم سخ کال دا باغونه د تیر کال په پرتله په لوړو بیو نیولې دي. دغه میوه د نورو میوو نه په ګرانه بیه خرڅیږي هم، او هغه میوه چې وزیر اعظم عمران خان وینا تر مخه چې پریوزي او شل فیصد زیان کوي هم راغونډیږي ولې چې نرخ کوي. دغه باغ ټیکدار اجاز وایي چې په جمال آباد کې درې قسمه لیچی ملاویږي، چینا، وړه ګولا او غټه ګولا لا باندی یاد دی چې نرخ یې هم د قسمونو پشان جدا دی، او د 2500 روپو کیلونا تر 300 روپو پورې خرسيږي.
سخ کال مال ډیر زیات ګران دی، غریب سړی د وس نه بار دی، ګران مالدار سړی د خوراک دی او غریب سړی دانش خوړي، غریب سړی دا دغه مغو پوری دا دانی مانی او دا سم مال نشي خوړي، دونه ګران دی، دا نازي نه زیات ګران.
شکمار حضرت الله چې هر کال په دغه باغونو کې ټیکادار لمیوه شوکوي ډیر پوښه وي دی، وایي چې دا میوه بهر نه کلکه ده، چینجی ورته سنوی خو مارغان او خاپیرکان یې اغیزمن کوي چې ټیکدار ورله یو تن د شړلو دپاره ساتلې دي.
سلخ ورته دا د جی چې خاپیرک ډیر زیات راځي او سلور پنځه کسان په کټوله شپه ډپټیانې کوي، بټریانې ورته رڼا کوي، ټیمان ورته ډزی بوتلو کې ورته کاڼي اچولي، خاپیرک راځي او ډیر زیات نسخانات کوي او لیچې خوري. بس دغه مسله د ټول خلک دغه نه ډیر په عذاب دی. جی
فضل کریم چې د بزغلی ماهر دی او د باغ نه په طریقه سترګې جوړوي او خپل نرسری کې خرڅوي، وایي چې 1300 کالو راسه باغوانانو لیچی طرف ته پام کړی دی. باید د دې چې د لیچی باغ د نورو میوو باغونو نه زیات وخت کې میوه شروع کوي، چې د لیچی باغ پشپغم کال په بازار کې د خرص جوګه کیږي.
اوس تقریبا چې و مېش مخکې مې ما تقریبا شپږ به باغ کړل، دا کې تقریبا 114 بوټي رالو او ان شاء الله غټول ولګیدلو او تقریبا نور مړ شته دي خلک وړي.
د چار صدې په شمول د مردان او ثوابه د وبخورز مکی یو واره بیا تیزه سره په باغونو کې بدليږي. او کاروندګر خیال ساتي چې زر تر زره باغ په بار راځي نو هغه ته زیات پام کوي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ڈی 1 نیوز، چار صدا.
د سواد گوینجوی سیمه ولوري ته تاسو بیا یو چیري چې خلک د کیمپینګ نو وروسته بیرته د هغو زایونو پاکاری کوي یا صفاکاری کوي. راځي چې دغه لند او خوندور ریپورت چې د فیاض افر دی په ګډ سره وګورو.
د سواد نوې د سیلګری سیمه گوینجبا چې په مټه تحصیل کې ده، د سیمې ته نن سبا یو شمېر سیلانیان راځي او د گبنجبې د خیستان نظارو او یخ موسم نه خوندونه اخلي. خو گبنجبې ته تونکي خلک د غلطا سخاواله جوړي او استعمال شوی شایونه پزما کا غرزي چې لګبلې گبنجبې کې زه په ځای سخاواله په نظر راځي. د سواتي او شخصي سکول ماشوم هم د کورول سره گبنجبې ته تلو او واپس چې ګای سکول تراغه نو خپل استادانه خبر کوم، او بیا د سکول استادانو ماشومان له د هایک یا چکر پروګرام جوړ کو، او دغه چکر کې د سکول تیمه ماشومانو د گبنجبې ټولس حواله جمع کو او د سخواري ډبو ته واچو. دغه چکر او د گبنجبې صفایل لتونګه عمر ایوب دیو توای
مونږ چې په دې سره راغتو چې ډیر شي غن او دا شي زونه پراته چې مونږ ته دا خخ کار نه شو، او زمون سره مونږ سکول تر پرې دغه شاپري راکړل شي چې په دې کې به کم غن تاسو وینې هغه براچوت کې په دغه باندې او په دې کې به کې دي. نو مونږ چې څنګه په دې لار راغتو ډیر شي غن کوتو، نو زه دې خلکو ته دا ویل غواړم چې تاسو چې راځي نو خپل کم سامان چې دې ځان سره تیلې راوړي دغه ته اچوي چې نه دا زی غند کې ګو تاسو چې په کم ماحول کې چې په دغه ماحول بم تاسو صفای.
د دې ما شومان سره تونکو استادان هم د گبنجوي په لار او بیا په گبنجو کې د خپل شاګردانو سره د دغه خاصه سیمې صفایي وکړه. د دغه سکول یو مشوم زید خان وای
مونږ ترې سپیس کال سواد نه بیګونه راکړل شو مونږ پلارم راغون کو دلته به دیږي کوم ابي دلته خپل ټي ام اي دغه لګیدل موږ هغه ته غوځاګلو ابي په ټي ام اي ولدا وسې دي په گبنجو صفاخ کاری.
گبنجو کې په دغه ورځ هم گنشمیر سیلګری چکرلا راغلیو او د گبنجو د خاصه نظارو شنو دشتونو او د گوزشیبه وریځ نه خوندونه اغستل، او کل چې سیلانیانو دغه ګلالي ماشومان په صفایي ولیدل نو سیلانیانو هم استعمال شوی شایونه د سخاوالي ډبو ده ور سوال. دغه چکر او د گبنجوي صفایل لتون کې د شخصي سکول زده کوونکې مصطفی حسین دیو زوای
سکول اس بي اس طرف مونږ را هایک منقد شو بالکل موږ شروع شو نو اول سره اس بي اس ول دا خوخ کړي وا چې مونږه صفائی کول تا دلته ډیره خو اکټیویټی دا چې بلاره مونږ لاټو مونږ ډیره زیات صفائی وکړه الحمدلله زه ډیر زیات صفه شو غي سره نو دا ډیره خپل تجربه ده
دی مشوانو راغلو سرګرتا خیرالی وی او دوته د گبنیوی د پاک ساتلو خواس هم وکړو فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا گبنجبا سوات
دلی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او ستاسو د ملکیت څخه مننه کوم چې راسره په خبرونه کې تر داده مال شوي او د دې خبرونه قربانه و ما زمونه ز شهید او د خبرونه پروډوسر و عبد حسین او ستاسو نه هم اخلو اجازه ته په لوی علامه سپارو سلوړه او آباد اوسې خېچاره.